شنبه د چنګاش یو ډیر شمه د جولای 22مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د خبرونه د ماشام تر وبجو په منځني صف دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د نور نیمی په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به واوري چې کابل د واشنگتن د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې د پاکستان پر پوځ یو شمېر مرستې بندې کړي دي. تر خبرونو وروسته دا مسله په تفصیل اوریدلی شئ. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو حمله شاته تمبول شوې. په بدخشان کې طالبانو یولس سیمه ییز پولیس او پاسون کوونکي وشلې او امریکا ایران ته خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پولیسو د سپینزر اته سوه اته زون قمندانی وی د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو د سر روپانو په ګډون اووه تنه وشل شوي دي. د دې قمندانۍ ویاند محفوظ الله اکبری پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل:
بدبختانه و متاسفانه که از پولیس های محلی و خیزش های مردمی ما 11 شهید داریم.
دیوه و سوال مخالفان در امنیتی زواکونو لسخت مقاومت سر مخامخ شوی بود. ده هاگوی ده سو سر روپانو پا گردون وطن پا دی حمله که وجل شوی دی. پا وجل شوی و کسانو که عبدالوهاب چی ده و سوال مخالفانو ده تخار ولایت ده بنگی ولسوالی ولسوال تکل شوی و شامل دی. ده هاگوی ولستن زخمیان شوی دی. وسوالو طالبانو پرون له څوخوا او پر خان آباد ولسوالی حمله کړې وه. د اکبری په وینا په حمله کې دوه پولیس زخمیان شوي دي او طالبانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه د څه نه دي ویلي او طالبانو هم په دې ارتباط څه نه دي ویلي. د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې د سیمه ییزو پولیسو او د ولسي پاسون کوونکو یو شمېر غړي وژل شوي او زخمیان شوي دي. د بدخشان د والي ویاند نیک محمد نظري پرون ازادي راډیو ته وویل:
مخالفین مسلح با مقاومت شدید نیروهای امنیتی روبرو شدند و هفتن به شمولی
بخشان غوارو دا دا کندوز دا قماندانی د ویان محفوظ الله اکبری سرګندونه وی چې مخکې د کندوز د خان آباد د ولسوالی په ارتباط د خبري وکړي او د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظري وای چې بدبختانه چې د سیمه ییزو پولیسو او ولسی پاسون کوونکو یو لسړی شهیدان شویلي او د هغوی شلتنه لا دره کړي. د بدخشان د والی د ویان په حواله وسلوالو طالبانو ته هم تاوان رسیدلی خو د تلفاتو شمیر نه دی څرګند کړی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د فاریاب قیصر او پښتونکوټ ولسوالیو کې پولیسکونو وسلوال طالبان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د خبر د فاریاب د امنیت قمانداني ویاند عبدالکریم یورش له ازادي راډیو سره شریک کړ. یورش وویل چې په قیصر کې په پوځي عملیاتو کې یولس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې تنه زخمیان شوي دي. د هغه په وینا په پښتونکوټ ولسوالۍ کې هم اووه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او ولس تنه ټپیان دي. د فاریاب د امنیت قمانداني ویاند زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه د پښتونکوټ ولسوالۍ په سریحاو سیمه کې پر امنیتي پوستو حمله کړې وه چې د ولسي پاسون پنځه غړي پکې ووژل شو. د وسلوالو طالبانو په دې اړه معلومات له رسنیو سره نه شریک کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل کې د یوې تروریستي حملې مخنیوی وشو. د ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د کابل په چهار اسیاب سیمه کې د یوې تروریستي شبکې دوه غړي او څلور واسکټونه چې د انتحاري حملو لپاره جوړ شوي وو ونیول شول. د خبر پاڼې په حواله نیول شویو کسانو اعتراف کړی چې په کابل کې د انتحاري حملو پلان جوړ کړی و. د امریکا ولسمشر ایران ته خبرداری ورکړ چې له نویو جدي عواقبو سره به مخامخ شي که چیرته ټول امریکا یادبال خپلو زندانونو خوشې نه کړي. د خبره سپینې ماڼۍ د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په وینا د جمعې پورې سپاره کړه. ولسمشر ټرمپ پر ایران شغ وکړ چې رابرټ لیونسن چې پخوا د امریکا د فدرالي پولیسو کارکوونکی وو او څه باندې لس کاله کېږي چې په ایران کې ترې تم شوی، همداراز سیامک نمازی، د هغه پلار باقر او ټول هغه امریکایان چې بغیر عادلانه ډول په ایران کې نیول شوي دي باید پریږدي چې خپل هیواد ته ستانه شي. سپینه ماڼۍ وایي نږدې څلوېښت کاله کېږي چې ایران د خلکو له نیولو او برمته کولو د دولتي پالیسۍ په توګه کار اخلي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي فکر کوم چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش مؤسس ابوبکر البغدادي ژوندی دی. تورزم مخکې روسیه او په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز په لندن کې دی ویلي وو چې ابوبکر البغدادي د روسي ځواکونو په هوایي حمله کې وشل شوی دی، خو عراقي چارواکو او لویدیځو دولتونو دا خبر نه و تایید کړی. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون خبریالانو ته وویل: زه فکر کوم چې هغه ژوندی دی او موږ په هغه پسې یو او ګمان کوو چې هغه لا ژوندی دی. په امریکا کې له تروریزم سره د مبارزې د مرکز مشر نیکولاس راسمون هم ورته څرګندونې کړې دي. یو مهم امریکایی جنرال تیر ماښام دا خبره تایید کړه چې په سوریه کې د بشار الاسد د مخالفو یاغیانو روزنه او تجهیز د روسیې د رضایت لپاره نه ده درول شوې. په سوریه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو قمندان جنرال تونی تامس د کلورادو ایالت په سپین ښار کې د امنیتي غونډې ته وویل د سخت پریکړه وه، خو پرته له شکه چې د روسیې لپاره نه ده شوې. جنرال تامس زیاته کړه چې د ده په نظر د دې پروګرام له لارې هدف ته رسېدل ګران وو، او یو شمېر انتقاد کوونکي په دې باور وو چې د سی آی ای دغه پروګرام په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د پرځولو لپاره کافي نه و. دا پروګرام په 2014 کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت کې د بشار الاسد د رژیم د نسکورولو لپاره پیل شو. او روسي خبر دا دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ انټونی سکراموچی د سپین ماڼۍ د معلوماتو او ارتباطاتو مشر وټاکه. د سپین ماڼۍ مطبوعاتي مسؤول شان سپایسر پرون پر ټویټر تایید کړه چې د انټونی سکراموچی در ټاکل کېدو وروسته استعفا کړې، خو له هغه سره د همکارۍ لپاره به د اګست تر میاشتې کار ته دوام ورکړي. اساسی راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. واشنگتن د پاکستان پر پوز یو شمیر مرستې بندي کړې دي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند وایي
کاملا بی تاثیر نه دی، او دا تاثیر لري او اغیز لري. دا همداسي یو اقدام کول د امریکا لپاره پکارو.
پروانه خبرونه کې مو دا موضوع د سیاسي چارو لوي وکتون کې سره هم شریکه کړي.
امریکا نور صبر او حوصله سر ته رسیدلې ده، او بلاخره دې ته اړ شول چې یو لازم اقدام وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه غنو کې څه خبره کړې دي، او د سیلابونو له امله په پاکستان کې پولیسکونو کسان وژل شوی دي او ترسلو ډیر زخمیان شوی دي. د خبرونې په ورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
زموږ نارینه چې ډیر تب خوش نارینه دي، پغمان ته کرغه ته اته چې غرمه ګوله جوړی هم خورو، بیا مونږ او داس کو بیا باز ما خوند وای دي چې بوتو پغمان.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای د تروریسم پر ملاتړ کوونکو او تمویلونکو د هر اقدام ملاتړ کوي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د وخن مینه په لاسادي رډو ته وویل چې د افغانستان حکومت د تروریسم پر ضد د قاتې مبارزه غوښتنه کوي، او د تروریسم پر ملاتړ کوونکو د فشارونو سیاتي د یو مثبت ګام ګړي. د پداسیال کې چې د متحده ایالاتونو دفاع وزارت اعلان وکړ چې له پاکستان سره د هغو پوځي مرستو پاتې برخه نه ورکوي چې هر کال له تروریسم سره د مبارزې لپاره اسلام آباد ته ورکول کېده. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس دا پریکړه له دې امله کړې چې پاکستان د حقاني شبکې د مخنیوي لپاره کافي اقدام نه کوي. فرشته جلالزی راپور لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د امریکا د دفاع وزارت ورستی پریکړه به چې له پاکستان سره د پوځي مرستو په ارتباط کړي، د حقاني شبکې او نورو تروریستي ډلو پر فعالیت به اغیزې نه وي. د امریکا دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې له هغو پیسو چې په 2014 مالي کال کې له پاکستان سره د پوځي مرستې لپاره ځانګړي شوي وي، 50 میلیونه ډالر اسلام آباد ته نه ورکوي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ادم سټمپ وویل چې د دفاع وزیر جیم ماتیس دا پریکړه ځکه کړې چې دی ډاډ نه لري چې پاکستان د حقاني شبکې پر ضد چې له طالبانو سره تړلې ده کافي هڅې کړې دي. د افغانستان د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند دوا خان مینپال پرون له ازادي رادیو سره په ټلیفوني مرکه کې یو اربع ټینګار وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د فشارونو د زیاتېدو ملاتړ کوي.
کاملا بی تاثیر نه دی، او دا تاثیر لري او اغیز لري. دا همداسي یو اقدام کول د امریکا لپاره پکارو. د افغانستان حکومت پر ټولو هغو اړخونو باندې چې هغه د تروریزم حمایت کوي، پر ټولو هغو هیوادونو باندې چې هغه د تروریزم تر شا ولاړ دي، د تروریزم منابع هلته تمویلېږي. د افغانستان د حکومت غوښتنه همدا ده چې پر هغوی باندې دې فشار راوړل شي، او دغه فشار د تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې او تر ټولو
د امریکا د دفاع وزارت ویاند ادم سټمپ پرون فرانس پرس او رويټرز خبري اژانسونو ته وویل چې د دفاع وزیر جیم ماتیس د کانګرس دفاعي کمیټې ته څرګنده کړه چې دا نشي تاییدولای چې پاکستان به د حقاني شبکې پر ضد کافي اقدام کړی وي. څو هغه رقم چې د 2014 میلادي کال په مالی بودیجه کې د ائتلاف د ملاتړ لپاره ځانګړی شوی په بشپړ ډول اسلام آباد ته ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو د 2014 مالی کال په بودیجه کې پریکړه کړې و چې د ائتلاف ملاتړ مرستو د پروګرام پر اساس پاکستان ته $900 میلیون ورکړي. د پاکستان حکومت د دې پیسو $1.5 میلیون ترلاسه کړي دي. متحده ایالاتو تیر کال پاکستان ته د $300 میلیون له ورکولو ډډه وکړه. د دغو پیسو پر پاتې $50 میلیون بخصونه روان و، خو د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې د نه ورکولو پریکړه یې کړې ده. د پاکستان حکومت مخکې په مقرر ډول له تروریزم سره خپله مبارزه بریالۍ بللې ده. پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې د دوی د بریالیو عملیاتو په پایله کې د حقاني شبکې د غړو په ګډون زیات تروریستان افغانستان ته کوچېدلي دي. د پینټاګون ویاند د فرانس پرس خبری اژانس ته پرون ویلي چې پاکستان لا هم وخت لري چې د حقانی شبکې پر ضد عملی اقدام وکړي. څو د 2018 مالی کال په پلان کې د دفاع وزیر جیم ماتیس پر پریکړو اغیز وکړي.
په پاکستان باندې د امریکا د ځنډول شویو مرستو یو ځل بیا درېدل د ځینو کارپوهانو په نظر د افغانستان د دایې په حق ثابتېدل دي. یو لدی کارپوهانو اجمل سهیل دی چې وایي امریکا له ډېر وخته پاکستان تمویل کړی، خو دغه هیواد له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د تمې خلاف عمل کړی دی. له ښاغلي سهیل سره صفی الله ستانکزي مرکه کړې او لومړی یې د امریکا د دفاع وزارت د وروستي اقدام په اړه د هغه نظر پوښتلی. ښاغلي سهیل په ځواب کې وویل،
زه فکر کوم چې دا یو ژور کتنې ته ضرورت لري. تنها دا مسله نه ده چې کنه د حقانی شبکې دی نه ده تپلی او دا د پندنګ حالات نه منظور کیه. بدون شک بالکل داسې ده چې په دا جګړه کې وار ان ټیرر چې کوم لوی جګړه چې د تروریزم پر خلاف امریکا شروع کړې و او د کلن کلن را په دی خو امریکا پر پاکستان باندې د حد نه زیات سرمایه ګذاري کړې و چې تقریبا په میلیارډونو ډالر تر رسیدي. که چېرته موږ د افغانستان د کله چې د روسانو پر افغانستان باندې یرغل وکړو، دا جګړه او دغه نه وروسته د تروریزم پر خلاف باندې جګړه او اوسنۍ دا جګړه چې دا ټوله پرمخ ځي، نو امریکا به ساره کومه کنه د پاکستان سره کړی. نو په دې کې شک نشته چې یو ستراتیژیک ملګری پر بنسټ باندې یا د ستراتیژیک ملګرتیا پر بنسټ باندې امریکا هم څه توقعات لري د پاکستان نه، چې هغه مواله له بده موقع پاکستان ونه شو کولای د امریکا قناعت حاصل کړي، یا پاکستان دې په تنګ کې وغوښتل چې د خپل انډیپندنت فورن پالیسی یا خپل بهرنی یو خپلواک یو هغه پر مخ بوته. دا د دې لامل وګرځي چې امریکا ورته په کار شي بلاخره، نو دا څه پریکړه وکړي چې د خپل هغه مرستې شیدي پر پاکستان باندې په تعلق حالات تر وړي.
یو څه په اخر کې کراته وای، افغان حکومت تل هم دا غوښتل چې د دوی د آیت چې د افغانستان نړیوال اومني او جدي او عملی اقدامات وکړي. په ظاهر باندې ټول نړیوال غږ کوي په پاکستان باندې چې د تروریزم حمایت مکوي او هغه ډلې وځپي چې په افغانستان کې فعالیت کوي، خو دا ځل دغه د پریکند اقدام وشو. په افغانستان کې به د قانوني شبکې لاس څومره لاند شي په دې اقدام سره، او څومره د هغو تروریستي ډلو مخه نیول کیږي چې په افغانستان کې فعالیت کوي؟
کوریتا ډیره مهمه مسله ده. که تاسو چیرته د ټرمپ آخري پیغام ته متوجه شوي یاست، هغه په خپلو خبرو کې چې ځینې جنرالانو سره په پینټاګون کې ولیدل او هغوی سره د افغانستان په مسله باندې خبرې اترې وکړې، نو بلاخره ټرمپ دا وانګرله چې موږ به نور ضرورت نه ده چې موږ نور سرتیري افغانستان ته ولیږو. د هغې پر ځای باندې د حقانی د پټن ځایونه یا بلاخره د تروریزم ځاله چې پر پاکستان کې دي، د دې په عقله باندې باید لازم اقدام وشي. او زه فکر کوم چې امریکا نور صبر او حوصله سر ته رسېدلې ده او بلاخره دوی دې ته اړ شول چې یو لازم اقدام وکړي. او په دې کې شک نشته چې دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ډېر مهم زیری ده، او بلاخره د افغانستان د ملي اردو لپاره او د افغانستان دایا فقط کې فقط باندې مبدلې. او زه په دې باور یم چې صنعت سره دي نن چې زه زیات مطمئن نه یم، ځکه چې تنها یوازې حقانی شبکه نه ده چې په افغانستان کې فعالیت کوي. په دې بلسګونو نورې تروریستي ډلې دي چې د مختلفو هېوادو د خوانه ورسره مرسته کوي، هغوی په افغانستان کې فعال دي. ولیکه په ټوله کې تنها پر حقانی شبکه باندې پنځونه تر ته ورسېږي، او بالاخره د دوی دغه فعالیتونه حداقل پټ شي په افغانستان کې، دا د افغانستان د سولې د پروسس سره او همدارنګه د افغانستان د امنیت پر اصولو کې خورا زیاته ګټه رسوي.
د سیاسي چارو کتونکي اجمل سهیل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ازادي رادیو.com.
د هلمند په ګرشکول سوالي کې د امریکایي ځواکونو په تصادفي هوایي حمله کې یو شمېر افغان ځواکونه وشل شوې دي. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوع تفصیل درکو، خو تر هغه مخکې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې اړو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
امریکایي خبرونو په خپلو پرونیو غنو کې له پنټاګون څخه د ولسمشر ډونالد ترامپ د لیدنې او همدارس د کانګرس د استازو په جرګه کې د افغانستان د جګړې او د داعش پر ضد د مبارزې په اړه د دفاع د وزیر او لوی درستیز د څرګندونو پر موضوع غن مطالب خبره کړې دي. واشنگتن ټایمز ورسپانه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له ټیم سره د ولسمشر ترامپ کتنې ته د اشارې پترڅ کې لیکي، د بندو دروازو شاته د کتنه یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې دفاع وزیر جیم ماتیس او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد هم د افغانستان د جګړې او هم په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر ضد رواني جګړې او هم دراز د افغانستان د جګړې لپاره د ترامپ د ادارې د نوې پالیسۍ په اړه چې ټول ورته سترګې په لاره دي کانګرس ته معلومات ورکړل. واشنگتن ټایمز د دولتي او خصوصي څارونکو هغه څېړونکو ته اشاره کوي چې وای د افغانستان د قلمرو په پراخوسي مو کې د طالبانو نفوذ شته، او لیکي چې د ماتیس په مشرۍ د امریکا دفاعي چارواکي لڅونه یو رئیس په افغانستان کې د جګړې د روان وضعیت د څېړنې په حال کې دي، او ځکه د ثبات د ټینګولو لپاره افغانستان ته د درې او پنځو زرو ترمنځ د اضافي سرتیرو د استولو په اړه غور کوي. د هیل د کانګرس خبرونه له دفاع وزیر جیم ماتیس او د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد سره د ولسمشر ترامپ د پرونی دوه ساعته غونډې په اړه لیکلي چې پنټاګون له څو میاشتو راهیسې د افغانستان د شپږ کلنې جګړې لپاره پر نوې ستراتیژي کار کوي. د هیل د استازو د جرګې لغړو سره د ماتیس او دانفورد د غونډې په اړه لیکي چې د دې غونډې په بحثونو کې د افغانستان د ستراتیژي مسله نه و شامله. واشنگتن ایگزامینر د افغانستان لپاره د امریکا د نوي سفیر په توګه د جان بس د نومولو په اړه یو مطلب خبر کړی. بس تر دې دمه په ترکیه او مخکې له هغه په ګرجستان کې د امریکا سفیر پاتې شوی چې پر دواړو دندو پخوانی ولسمشر براک اوباما ګمارلای وو. خبرونه د افغانستان جګړه چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي ل دې کبل مهمه بولی چې ل یوې خوا وسلوالو طالبانو زیاتې سیمې لاندې کړي او ل بلې خوا د افغان ځواکونو تلفات په بیساری ډول زیات شوې دي. واشنگتن ایگزامینر د مطلب په پای کې لیکي کسانا د ولسمشر ترامپ انتخاب تایید کړي نو بس به په ډیرو حساسو شرایطو کې د افغانستان د سفیر په توګه خپل نوې دنده پیل کړي.
د هلمند په ګرشکول سوالي کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي رډیو ته وویل چې پېښه پرون تر قرمی ورسته وشوه. شاغلی ځواک زیاته کړه په ګرش کې د دې حمله د جزئیاتو د معلومولو لپاره تحقیقات پیل شوې دي. د امریکا دفاع وزارت پرون پر دې پېښه خوشحالي څرګنده کړه او ویل چې د امریکایي ځواکونو په تصادفي حمله کې د افغانستان د امنیتي قواو یو شمېر غړي وشل شوې دي. جزئیات د فرشته جلال زوی پر راپور کې
د امریکا پوز په هلمند کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر یو مرکز د حمله لامل چې تصادفي بلل ده خوشحالي څرګنده کړه. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون په اعلامیه کې چې پرون خبره شوې راغلی چې د هلمند په ګرشکول سوالي کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یو شمېر غړي د امریکایي ځواکونو په تصادفي حمله کې وژل شوی دي. پنټاګون ویلي چې پر خپل ملګرو ځواکونو د دې خوشحالونکو پیښې پاړې څېړنې پیل کړې دي. د امریکا پوز په دې حمله کې د وژل شوو کسانو دقیق شمېر نه دی څرګند کړی. خو د هلمند والی حیات الله حیات له غربي رسنوی سره په مرکو کې تایید کړی چې په دې حمله کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لشتلجه دوه قومندانان وژل شوی دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د تلفاتو دقیق شمېر لا نه دی څرګند او د پیښې په اړه څېړنې پیل شوی دي. شغلی ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په ګرش کې حمله د پولیسو پر یو مرکز شوی چې شای شلته نه پولیس پکې وو.
خبر ورکول شوی دی چې پریس خان کې تاسو موجود یا وسلوال مخالفین یا کنه کمپو کې کم چې دی هم ته پولیس هم کم کړي قرارداد دی او بس خلې پولیس په قرارداد دی او پریس کې هم تاسو ورشي.
د عمر ځواک په وینا د پیښې په اړه د چرنی په ځنګړي پلاوي کې د ټولو امنیتي ادارو او د هلمند والی استاد شامل دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په ګریش کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغانستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو ملاتړ کول. د افغانستان امنیتي ځواکونه په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په شدیده جګړه کې شکیل دي. د امریکا او ناتو قواوی په هلمند کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره پرتی دي. د هلمند چارواکو د پنځم به په ورځ وویل چې وسلوالو طالبانو په ګریش کې پر امنیتي پوسټو پراخې حمله پیل کړې دي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وای چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې په تیرو څه باندې درې اونیو کې د پشکال بارانونو له امله سیلابونه راوتي چې په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر واتیاو ته رسیدلی او نږدې 130 تنه نور ټپیان شوي دي. دغو بارانونو په پاکستان کې مالی زیانونه هم اړولی دي او په مختلفو سیمو کې نږدې 130 کورونه وران کړي دي. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا صوبې د مرکز پیښور په ګډون د پاکستان په بیلابیل خارونو کې د مونسونیا په شکل د بارانونو لړۍ پیل شوې چې لا هم روانه ده. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې انډیمې وایي چې سکال د پشکال موسمي بارانونو او سیلابونو د هیواد په یو شمېر سیمو کې په تیرو 15 ورځو کې لږ تر لږه واتیا کسان وژلي او لسګونه ټپیان کړي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. دغه ادارې د جمعې پر ورځ په خپل خبر کې تازه راپور کې ویلي چې دغو سیلابونو او بارانونو د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډېری سیمو کې د ماشومانو په ګډون 119 کسان ټپیان کړي هم دي، خو د هغوی د روغتیايي وضعیت په اړه څه نه دي ویلي. د یادې ادارې راپور وایي چې بارانونو او سیلاب په خیبر پختونخوا صوبه کې 14، په سند کې شپږ، بلوچستان کې شپږویش، پاکستاني کشمیر کې او په قبایلي سیمو کې 8 او په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات 13 کسان وژلي دي. د قدرتي آفتونو د قومي ادارې د راپور له مخې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پشکال بارانونو پر ځاني زیان سربیره مالی زیان هم اړولی او کاږي چې تر دې دمه دغو بارانونو او سیلابونو 130 کورونه هم له منځه وړي چې ډېری هغې په خیبر پختونخوا، پاکستاني کشمیر او بلوچستان صوبه کې دي. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسونیا په شکل د بارانونو لړۍ پیلېږي چې هر کال پکې د قبایلي سیمو په ګډون په بیلابیلو سیمو کې سیرابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله پېښوي. تر دې مخکې په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې د مونسونی بارانونو له امله سخت سیلابونه راغلي وو چې په ټول هیواد کې زرګونه کسان مړه، تر 2 میلیون زیات یې اغېزمن کړي او زرګونه جریبه تیار فصلونه یې له منځه وړي وو. د یادونې وړ ده چې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې په خپل راپور کې ویلي چې سیلاب ځپلو سیمو ته لومړنۍ بیړنۍ مرستې ورلېږلې او هم دا شانې پروانه میاشت په ځانګړي توګه پروانه اونۍ کې د نورو تیز مونسونی بارانونو خبرداري هم ورکړې ده.
ازادي خبری مجله اوري.
واشنگتن د پنځتن بي پورس په کرملین کې د کلیپټوکراسي یا پروسیه کې د فساد تر سرلیک لاندې د یو کانفرنس کوربو. د آزاد روسي په نوم د بنسټ یو سیړونکو چې په دې کانفرنس کې ګډون کړی وو وویل فساد یوازې د روسي کورنۍ مسله نه ده. نوموړی زیاته کړه چې دا ستونزه اوس د لویدیځو هیوادونو لپاره هم په یوه جدي اندېښنه بدله شوې ده. احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز وړاندې کوي.
د ازادي روسیې د بنسټ څېړونکی ایلیا زاسلافسکی وایي چې په روسیه کې به په راتلونکي کې فساد د اټکل وړ نه وي او د هغو کسانو د ځپلو احتمال شته چې په روسیه کې د غلو د واکمنۍ یا کریپټوکراسۍ پر ضد د اعتراض غږ اوچتوي. زاسلافسکی په هغه کانفرنس کې چې په روسیه کې د فساد په اړه د بحث لپاره جوړ شوی و د وینا پر مهال وویل فساد یوازې د روسیې کورنۍ موضوع نه ده، بلکې دا ستونزه اوس د متحدو ایالاتو او ټول لویدیځ لپاره په یو اندېښنه بدله شوې. په کرملین کې د کلپټوکراسۍ تر سرلیک لاندې په دې کانفرنس کې چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د کمیسیون په مالی مرسته د پنځشنبې په ورځ په واشنگټن کې جوړ شوی و، کلپټوکراسي یا د فاسدانو واکمنی د سیاسي قدرت لاره د خلکو د شتمنیو د غلا وسیله وبلل شو. د ازادي روسي د بنسټ سيډونکي خغلي زاسلافسکي وویل چې د روسي په حکومت کې پرختنی معنا لیبرال کسان نشته او دا یوازې په اروپا کې په تیر په هغو هوادونو کې چې په روسیا کې پنګونو تلیوال دي یو جوړه شوی افسانه ده. زاسلافسکی په روسیه کې د فساد پر ضد د اعتراضونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دې د هیواد ډیری ځوانان تاریخ ته په پام سره لدی ویریږي چې او به ځپل شي، نو ځکه نشي کولای چې د اعتراض غږ اوچت کړي. پر روسیه د امریکا د بندیزونو د پالیسۍ پخوانی تنظیمونکي دانیل فرید غونډې ته وویل چې په روسیه کې د فساد ضد مبارزه باید د هغې پراخې پالیسۍ یوه برخه وي چې د نړیوالې ټولنې له مرستې پرته د هغې عملي کول ناممکن کار دی. فرید زیاته کړه چې خای امریکایي چارواکي په دې وروستیو کې په روسیه کې د فساد له ستونزې خبر شوي وي، خو د نوموړي په وینا اروپایان د بالتیک هیوادونه، پولند او بلغاریا له ډیرو کلونو راهیسې پرې خبر دي. هغه په روسیا کې د فساد د مخنیوي لپاره د وړاندیزونو په لړ کې وویل چې غیر حکومتي ټولنې د تحقیقاتي راپورونو جوړونکي ژورنالیستان او ځوانان باید د فساد قضیه را برسیره او افشا کړي. ښاغلی فرید همدار زیاتونه وکړه چې د بندیزونو لګول، د نویو مالی مقرراتو وضع کول او د مالی جرایمو عدلي تعقیب هغه نورې لارې چارې دي چې په روسیا کې د فساد مخنیولای شي.
لاند خبرونه لرو د افغانستان په شمال ختیځ کې د پولیسو د سپینزر اته سواته ځن قومندانی وي د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د طالبانو د سر روپانو په ګډون اوته نوشل شوې دي. طالبانو پرون لسو خواو د خانابات پر ولسوالۍ حمله وکړه. د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې د وسروالو طالبانو په حمله کې د سیمه ایزو پولیسو او د ولسی پاسون کوونکو یو لستنه وژل شوې دي. د فاریاب قیصر او پښتونکوټ ولسوالیو کې پله لسګونو وسلوال طالبان وژل شوی او ټپین شوی دي. د خبر د فاریاب د امنیت قمندانې ویاند عبدالکریم له ازادي رادیو سره شریک کړ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای په کابل کې د وی تورستي حمله مخاوني ول شو. د ادارې پرون په یو خبر پانه کې ویل چې د کابل په چهار آسیاب سیمه کې د وی تورستي شبکې دوه غړي او څلور واسکټونه چې د انتحاري حملو لپاره جوړ شوی و نیولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ایران خبرداري ورکړ چې له نویو جدي عواقبو سره مخامخ شي که چیرته ټول امریکایي یادبال خپل زندانونو خوشی نکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي فکر کوم چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش مؤسس ابوبکر البغدادي ژوندی دی او وژل شوی نه دی. مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې هغه وژل شوی دی. یو مهم امریکایی جنرال تیر ماشام دا خبره تایید کړه چې په سوریه کې د بشار الاسد د مخالفو یاغیانو روزنه او تجهیز درول شوی دی. خدای وایي دا خبره د روسیې د رضایت لپاره نه ده شوې. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ انټونی سکرامو چې د سپینې ماڼۍ د معلوماتو او ارتباطاتو مشر وټاکه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 نیولې شي. د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلې وو سم د ژوند رنگونه پروګرام درو. دا پروګرام فرشته مرسل وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
دا خوري د فره دا تب خوشي د فره د میله د فره یو دم سات متیرس
لکم جنر اغلی
تای مسکن زه خپل مریضه ما چهارشنبه نور دوستان ممرزي 600 لار سمجه مساتیرس
ایتاز په نظر دغه سي حالت کې ملي تراتل څومره مهم او ضرور دي.
تفریح 100% یو انسان ته مهمه ده. څنګه د افغانستان خلک ډیر تکلیف لري، ډیر مریض دي. بل مریضی نه لري، دغه اعصاب مریضی له انتیاری د جنگ دی له مظاهره د لګه دی دغه په اعصاب کې کښینی چې بیا غدا اعصاب لري کې مجبور وي 100 لار 300 متیرس
څومره ملي ته نور کوم ځای ته تللی
سدیر زایت لرم زمر نه نچ زی ډیر تب خوش نر نه دی پغمان ته کرغه ته اته چغرمه ګول جوړی هم خرو بیا مونږ او داس کو بیا باز ما خوند وای دی زی چې بوتو پغمان بیا زو سات مې زم چیری جې بر ترازو هر وخت یو دوی ورځې با درې ورځې با بیا پغمان تم زو کرغه تم زو هغه میلا د مچر شکر لرو خپل مچران مې دا کړ د مل مسیان دې کړ اخر زو بر ما شاو پر ما شام بر ترازو خپل کوټ یو تاب میراستاسي
اتاز په نظر په دغه یو وضعیت کې کله افغانستان کې چې ده کنه ملي تتلل څومره خدي
هر څونه چې ولر څه دي هر څونه چې فرصت یو ګلادوري په کور کې مخرب ملي تتلر څه وخر
مثلا چې خطوب لري ملي تر اتاک
یار شل لري اوس دایم زدل تناسم خپلوان د قومي دي ګر درځي چار طرفه کښینی پر مزګر ما صاحب آرام چار چې زما زرو غوړې زموږ سړي زرو غوړې بیایم تب خوشیږي او بل کېږي به چې خدای نه کړ دا انتیار او بیا مو خو دې جګر خونی تبان یا قومی یا خیش یا مسایی پا انتار کی بید دادم خفایی بید آسی و سل روزی بعد یا چو روزی بعد بید چی جر جگر خونی بید درزی میلید سات میتیرسی.
در جوان رنگونه پروگرام مولا ازادی راژیو سخوا ورید لهم دی سره دا خبری مجال پای ترسی شی یو یا دوانه کوم نند ماس پشین لدو تر چلو رو بچو پوری ترشنه اسمن لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د جزا په قانون کې د تعدیلاتو مسله چیرل کیږي. په تیر بیا د بچبازی او د اعدامونو قانون تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري په دې پروګرام کې برخه واخلئ. بل خبري مجله سید سمیع عباس تاسو وړاندې کوي. سټوډیو ته خیر راغلی.
تشکر.